امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن یک شنبه ده او د 1395 هجري شمسي کال د دلوي دریمه ده چې د 2018 میلادي کال د جنوري له 28 نیټې سره سمون خوري. تاسو زموږ لومړی ماښامنۍ پښتو خپرونه اورئ. په واشنگتن کې د سهار 9:30 بجې دي او په کابل کې د ماښام 2 بجې کیږي. د مهمو خبرونو غټ ټکي
ټاکل سوي چې سبا د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس پیر سید احمد ګیلانی د جنازې مراسم په پارک کې ترسره شي. د هند اندراپردیش په ایالت کې یو اورګاډی د پټلۍ نه ویشتی او چپه سوي، 9 کسان پکې وژل سوي دي او 50 نور ژوبل سوي دي. د رایټرز خبري اژانس راپور ورکړ دی چې په یمن کې د یکشنبې په ورځ د ځایي چارواکو په وینا د ډرون الوتکې برید سوي، د القاعده ډلې 2 غړي وژل سوي دي.
له خبرونو وروسته به واورې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ د سی آی ای منصوبینو او کارمندانو ته خپله لومړۍ وینا وکړه. د سولې عالي شورا وایي چې دغه شورا رئیس مرحوم پیر سید احمد ګیلانی له وفات نه مخکې د طالبانو سره تماسونه نیولي وو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان اسلامي حزب وایي چې دغه ګوند د سلو تنو قیدیانو د خوشي کولو دوسیې د بشپړېدو پروسې پړاو کې دي. پاکستاني ځواکونو د کونړ د ولایت د سرکانو د ولسوالۍ په غرنیو برخو کې نوې نظامي پوستې جوړې کړې دي. حکومتي قواو د زابل په ولایت کې د داعش په ضد عملیات کړي دي. رپورټونه وایي چې په قندز کې د طالبانو پر یو مشر باندې مرګانې برید شوی. د قندهار د استیناف د څارنوالۍ رئیس استعفا کړې ده او د خوست ولایت خلک د روغتیایي خدماتو په برخه کې د شخصي سکتور نه شکایت کوي. لومړی به خلیل خان تاسو ته خبرونه در واوري.
السلام علیکم. ټاکل سوي چې سبا د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس پیر سید احمد ګیلانی د جنازې مراسم پارک کې ترسره شي او له هغه وروسته به د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې خپلې پرانۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. پیر سید احمد ګیلانی د شنبې په ماښام د کابل ښار د ملي امنیت په روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د 40 کلونو په عمر کې سا ورکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال مولوی عبدالرحمن سلیم امریکا جغت وویل چې ښاغلی ګیلانی د جنازې او خاورو ته د سپارلو مراسم به سبا ترسره شي. په کندوز کې د سپین زر 878 زون قومندان شیر عزیز کاماوال وایي چې تیره شپه د کندوز د دشتیرچی ولسوالۍ کې یو تن د طالبانو په منځ کې انتحاري برید کړی چې له امله یې 4 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي او په کندوز کې د طالبانو نومول سوی والي ملا عبدالسلام اخوند ټپي سوي دي. کاماوال وویل چې دوی د معلوماتو پر اساس ځانمرګۍ د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسېدونکی وو چې پر ملا سلام د برید دپاره کندوز ته راغلی وو. له تیرو 3 ورځو راهیسې د زابل په خاک افغان او د دایچوان ولسوالۍ کې د افغان پوځ الوتکو د داعش جنګیالو ګڼ شمېر مرکزونه په نښه کړي دي. په زابل کې د ملي پوځ د دوهمې لوا درسیزوال ډګروال ګل محمد وایي چې تر اوسه په دغه بریدونو کې 1.5 تنه د داعش وسلوال جنګیالي وژل سوي دي او 2 تنه نور ټپیان سوي دي چې په دغه کې د دغه ډلې مهم قمندانان هم شامل دي. د هند اندراپردیش په ایالت کې یو اورګاډی د پټلۍ نه ویشتی او چپه سوي دي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي دي او 50 نور ژوبل سوي دي. د اورګاډو د ادارې مسولین وایي چې تقریبا نیمه شپه د هراکند اکسپرس د اورګاډي وډبې د پټلۍ نه واوښتې او د بل اورګاډي څخه وجنګېدلې. د اماړو افسر جی پی مشرا وویل چې د ژغورنې عملیات تقریبا ختم سوي دي. د پیښې له تر اوسه نه دي معلوم خو مسولینو په دې اړه تحقیقات پیل کړي. د رایټرز خبري اژانس راپور ورکړی دی چې په یمن کې د یک شنبې په ورځ د ځایي چارواکو پر وینا د ډرون الوتکې په یو برید کې د القاعده شبکې 2 غړي وژل سوي دي. کدا خبره تایید سینو دا به د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې د پورس د چې په کاري فایل وکړ د واک ورسته لومړی بریدوي. چارواکو درنوم د نشو دل په شرط ویل دي چې دغه دوه کسان هغه مهال وژل سول چې د یمن جنوبي صوبې بیدا کې د داغوی پر موټر د تخوندیو برید وسو. سپینې ماڼۍ د شنبې په ورځ پر رسنیو دا تور ولګوي چې د جمهور رئیس د لوړې په مراسمو کې د خلکو ګډون په اړه چې کوم عکسونه خپاره کړي دي هغه سم نه دي. د شنبه په شپه د سپینې ماړی ویان سیان سپایسر د ټویټر د هغه پیغامونو او عکسونو په اړه سخت غبرګون وښود چې د واشنگټن په نېشنل مال کې د لوړې د مراسمو په عکسونو کې خالي ځایونه ښکاره کړي وو.
Some members of the media were engaged in deliberately false reporting. For all the talk about the proper use of Twitter, two instances yesterday stand out.
سپایسر په یو مختصر بیان کې ویل چې د لوري په مراسمو کې د خلکو د ګډون او لیدو دا تر ټولو لویه غونډه وه او خلک شاهدان ول، او هغه هڅې چې خلک کوي چې دا وشي چې په مراسمو کې د خلکو د جسپی کم وه د شرم ځای دی او غلط کار دی. د واشنگټن شروالۍ ویلي چې په 2009 کال کې کله چې پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د لوري مراسم وو نو 1.8 میلیون کسانو پکې ګډون کړی وو، او د لوري د مراسمو کې دا د خلکو تر ټولو لوی شمیر وو. د هوا د لارې اخیستل شوي عکسونه دا ښودلی دی چې ټرمپ د لوړې په مراسمو کې د خلکو ګډون د 2009 کال په پرتله ډېر کم و. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدوف د یکشنبه په ورځ ویلي چې روسان باید دا فکر پرېږدي چې لویدیځ هېوادونو بندیزونه به چې په دغه هېواد یې لګولي ژر ختم سي. هغه زیاته کړه چې دا څرګنده خبر ده چې دا به ډېر وخت ونیسي. د یو بل چا په انتخاباتو تکیه مه کوئ او یا دا چې نوي بهرني مشران وټاکل سي. میدویدوف دا خبرې د روسیې د یونایټډ ګوند مشرانو سره په ملاقات کې وکړې. د فرانسې سوشال ګوند د جمهوري ریاست د کاندید د غوره کولو لپاره نن رای ورکوي. نن سهار د فرانسې په ټولو ښارونو کې د چپي سوشال ګوند پلویان د رایو مرکزونو ته ورغلل. د سوشال ګوند مشران هڅه کوي چې داسې یو قوي کاندید رامنځته کړي چې په عمومي انتخاباتو کې د محافظه کاره ملتپاله ګوند کاندید ته ماتې ورکړي. د فرانسې د راتلونکي انتخابات یوه احتمالي نوماندا میرمن مارلین لوپن ویلي دي چې دغه هېواد د 2012 کال انتخابات به په اروپا کې د خلکو د بیدارۍ پیل وي. د برتانیې صدر اعظم ټریسا می وایي چې ډونالډ ټرمپ ته د سپینو خبرو کولو څخه نه ویریږي، او هر وخت که ټرمپ کوم مناسبه خبره وکړي هغه به ځواب ورکړي. د برتانیې صدر اعظم د ټرمپ پر ضد د ښځو د لاریون په اړه وویل چې د ښځو په اړه د هغه ځینې خبرې د منلو نه دي، او پر ځینو خبرو هغه پخپله هم بخښنه غوښتې ده. هغې زیاته کړه چې د ټرمپ سره د مخامخ خبرو تر ټولو ستر پیغام بیا دا وي چې زه یوه ښځه صدر اعظم یم او د هغه سره مخامخ خبرې کوم. اغلی می به د راتلونکي جمعې پر ورځ واشنگټن ته راسي. او د ترکیې پوځ وایي چې په سوریه کې د داعش 1015 مرکزونه بمبار کړي دي. د پاوس په اعلامیه کې راغلی دی چې هوایي ځواکونه د داعش د کومندې مرکزونه د جنگ دفاعي خط او پټن ځایونه په نښه کړل، او د الباب په ښار کې د داعش ډلې دوه موټره چې په وسلو بار وو له منځه وړي دي. ترکیه شپږ میاشتې وړاندې د سوریې شمال ته ځمکني ځواکونه ولژل چې سرحدي سیمې له داعش څخه پاکې کړي او د سوریې د کردانو پرمختګ او غښتلتیا مخه ونیسي. دا و خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زمونږ غږ د واشنگټن نوري او د هم زمونږ د خبرونه لومړی مطلب د متحده ایالاتو نوې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې د واک د لاسه کولو نه مخکې د امریکا په استخباراتي ادارو باندې سخت نیوکه کړې وي. د خپل کار د پیل کولو په لومړۍ ورځ د ورجینیا ایالت د لانګلی په کارګوټي کې د سی آی ای مرکزی قرارګاه ته ورغې، او دغه ادارې منصوبینو مامورینو ته ډاډ ورکړ چې دی تر شا ولاړ دی. پام وکړئ د آشنا تلویزیون رپورټ ته.
د هیواد مشر په توګه د کار په لومړۍ ورځ جمهور رئیس ترامپ د سی آی ای کارکوونکو ته وویل چې دوی به په بشپړ توګه د هغه ملاتړ څخه برخمن اوسي.
زه ستاسو ملاتړ کوم او ستاسو تر شا به ولاړ اوسم. زه پوهیږم چې ښایي کله تاسو هغه حمایت چې ورته اړتیا لرئ نوي ترلاسه کړئ، خو د اوس نه پس به تاسو سره دا ملاتړ مل وي.
هغه په دې غونډه کې راټولو شویو 400 کارکوونکو ته وویل چې امریکا باید د داعش په خلاف خپله مبارزه لا چټکه کاندي.
زموږ دا جګړه د هرې بلې پخوانۍ جګړې نه اوږده ده. موږ د خپلو رښتونو وړتیاو څخه کار نه دی اخیستی او مخه مو نیول شوې ده. موږ باید داعش له منځه یوسو، باید ختم یې کړو، بله لاره نه ده پاتې.
ترامپ بیا هم پر خبری رسنیو باندې تور ولګاوه چې د هغه او د استخباراتي ادارو ترمنځ لوی مخالفت روان دی. دوه اونۍ مخکې جمهور رئیس ترامپ هغه مهال پر استخباراتي ټولنې باندې نیوکه وکړه چې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې اوازې اوچتې شوې. هغه په ټویټر کې هم د یو ټویټ له لارې وویل چې استخباراتي ادارو باید دې ته اجازه نه وای ورکړي چې داسې ناسم او جعلي خبرونه د خلکو په منځ کې نفوذ وکړي. د سی آی ای پخوانی څیړونکی اکی پیریتی زوایی دا درز به په یو ځل لیدنې کتنې سره ډک نه شي.
د
سی آی ای کارکوونکي هم خورا هوښیار خلک دي. دوی مستعده په پوره تعلیم سنبال خلک دي. او دا یو ځل وینا به د نوي جمهور رئیس په اړه د دوی اندېښنه بدله نکړي.
ترامپ د دې ادارې د نوي مشر مایک پامپیو ډیره ستاینه وکړه او هغه یو ځلانده ستوری وباله. دا سټکل کیږي چې د سنا مجلس به سبا ته د دوشمې په ورځ پامپیو ته د دې نوې دندې د منظورۍ رای ورکړي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
د افغانستان د سولې عالی شوراوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او دغه شورا د سولې د پخواني مشر پیر سید احمد ګیلاني ترمن تماسونه نیول شوي، خو دغه مړینه به له طالبانو سره د سولې په هڅو تاثیرات ولري. ټاکل شوی ده چې پیر سید احمد ګیلاني د جنازې مراسم پارک سره ورسیږي او د ننګرهار ولایت د سرخورد پولیسوالۍ کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. په مقلې کابل نه زموږ د خبریال رحیم ګل ساروان رپورټ ته.
د سولې عالی شورا وایي چې د دې شورا د مشر پیر سید احمد ګیلاني مړینه به په دې شورا تاثیر ولري او د هغو نویو تازه تماسونو چې د پیر سید احمد ګیلاني په مټ له طالبان سره په دې وروستیو کې نیول شوي وو یو څه ناڅه ټکنی شي. پیر سید احمد ګیلاني چې د سولې د عالی شورا رئیس و تیره شپه په کابل کې په یو روغتون کې ومړ. د سولې د عالی شورا غړي وایي د دې شورا مشر پیر سید احمد ګیلاني د طالبان سره تماسونه نیولي وو او تمه کېده چې ژر به رسمي مذاکرات پیل شي.
پیر صاحب په دواړو طرفونو په افغانستان په ملت حکومت او همدارنګ په طالبانو کې ښه نفوذ او ښه تاثیر او ښه روابط درلودل او تر ډیره بریده پورې نیکې اړیکې پیل شوې وې او نږدې دا و چې نور له طالبانو سره رسمي مذاکرات پیل شي. نو د دې پر هلت سره خو دا کار پیل کړی دی. د سولې عالی شورا به دا کوشش وکړي چې همدغه لړۍ ته دوام ورکړي.
د حالاتو څیړونکي وایي چې پیر سید احمد ګیلاني د جګړې ښکېلو ټولو خواو ته یو منځلاریو او نوموړی وتوانېد چې د اوسني حکومت او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ هم سوله وکړي. جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وایي
علاقمندي ډېره زیاته به شي دا سوله کامیاب شي، دا پروسه سرته ورسېږي خو د خپل کوشش وکړه د به وخت پوره.
بل خواته ځینې سیاستوال بیا وایي چې پیر سید احمد ګیلاني د جهاد په کلونو او وروسته د سولې لپاره کار کړی او په وینای د مجاهدینو په کورنۍ جګړو کې ښکیل نه وو.
د سیسوک و چې د افغانستان د داخلي جنگونو په هغه اوج کې د هیڅ وخت د جنگ خواته تمایل نه دی ښودلی او د ده شعار دایم سوله او د سولې شورا مشرتوب ده ته ډیر مناسب ځای وو او په داسې وخت کې د ده نشتون دست را زایده.
پیر سید احمد ګیلاني په 50 کلنۍ کې ومړ. هغه یو له جهادي مشرانو وو او د مجاهدینو د ملي محاذ مشري هم کوله. د پیر سید احمد ګیلاني جنازه به سبا پارک ادا شي او د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې به خاورو ته وسپارل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان اسلامي حزب وای چې دغه ګوند د سلو تنو زندانیانو د خوشی کېدو دوسی روسی پړاو ته رسیدلی دي او ټاکل شوی ده چې په راتلونکي هفته کې د حکومت له محبسونو نه خوشی شي. پام وکړئ له کابل نه زموږ د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ ته.
د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته اسلامي حزب د خپلو بندیانو د خوشی کېدو لپاره د 438 زندانیانو نوملړ د افغانستان دولت ته سپارلی وو. اوس د دغه حزب د مرکچی پلاوی غړی محمد امین کریم وایي چې د سلو تنو زندانیانو دوسیې وروستي پړاو ته رسیدلی او د خوشی کېدو لپاره یې د حکومت د مشرانو لاسلیک ته پته مدي. خاغلی کریم ویل موږ هیله مند یو چې تر راتلونکې اونۍ د افغانستان د اسلامي حزب له سلو زیات بندیان او اسیران خوشی شي. د شاوخوا سلو او یاسه باندې سلو تنو د بیرته خوشی کېدو کار وروستي پړاو ته رسول شوی دی او ټاکل شوی چې د افغانستان د دولت مشرانو لاسلیک ته وړاندې شي. په همدې حال کې یوې حکومتي سرچینې هم امریکا غږ ته تایید کړه چې په نږدې ورځو کې به د اسلامي حزب له سلو زیات بندیان چې د قید کمه موده یې پاتې ده بیرته خوشی شي. خو د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د اجرایي کمیسون رئیس اکرم خپلواک امریکا غږ ته وویل لا هم په دې برخه کې کار دوام لري.
نه تر پروسې لاندې تر اوسه پورې دا پروسه خو طویله ده او ټول شرایط ګورو چې آماده شول بیا موږ درته وایو چې څومره آماده شول. تر اوسه پورې نه شو ویلای چې څومره تعداد په کوم څومره هغه باندې موږ کولای شو چې موږ ټول هغه موافقتنامې ته متحد یو، مګر هر وخت پروسه نهایي شو دی ودرته.
د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې لمخې ټاکل شوی و چې د دغه موافقې لاسلیک وروسته د دوو میاشتو په ترڅ کې د اسلامي حزب سیاسي بندیان بیرته خوشی شي، خو د شاوخوا څلورو میاشتو په تیریدو سره لا هم دا کار عملی شوی نه دی. سره له دې چې اسلامي حزب منلی ده چې د سباندې سلو تنو زندانیانو د بیرته خوشی کولو دوسیه وروستي پړاو ته رسیدلې دي، خو دغه حزب له دې مخکې په وار وار د موافقې په عملی کولو کې د افغان حکومت پر اقداماتو ناخوښي ښودلې وه. دا چې ولې افغان حکومت تر اوسه د سولې د موافقې یو ماده هم عملی کړې نه ده، په دې اړه د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه فیض محمد ځلاند امریکا غږ ته وویل: په حکومت کې دننه یو شمیر افراد او کړي په سیاسي نظام کې د اسلامي حزب لګړون څخه ویره لري، نو ځکه د سولې د موافقې د عملی کولو سره مخالفت کوي. ښاغلی ځلان دغه راز وویل:
فرانسې او روسیې داسې څرګندونې کړي دي، یا هم ټورلس څخه د انجینر صاحب حکمتیار باسل دې په وړاندې مخالفت رامنځته کړي، نو دا هم یو دلیل ګرځېدلی. درېیم دا چې وار د مخه د اسلامي په نمایندګي یو معاون اول معاون د ډاکټر صاحب عبدالله سره د اسلامي استازی د کچیرته مایز اسلامي راځي، نو دغه سرنوشت به څه کېږي. دویم دا چې آیا اسلامي به په کابینه کې غړي ولري، ولایتونه به وغواړي، او کنه که دا کار کېږي د ډاکټر صاحب غني او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ د سیاسي وکړه لیک په وړاندې دا کېدای شي یو لوی خنډ واقع شي.
ښاغلی ځلان ټینګار وکړ که د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه په بشپړه توګه عملي نشي، دا چاره به د افغان سولې پر بهیر ناوړه اغیزه وکړي او نورې وسلوالې مخالفې ډلې به هم له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته زړه ښه نه کړي. د ښاغلی ځلان پر وینا که چیرې افغان حکومت له اسلامي حزب سره د سولې د موافقې پر عملي کولو کې بریالی شي، د حکومت نور وسلوال مخالفین به هم د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د کونړ د ولایت د سرکانو د ولسوالۍ سیمه ایز پولیس او ولسی خلک وای چې پاکستانی قواو د دغه ولسوالۍ په غرنۍ سیمو کې نوې پوستې جوړې کړې دي او ټانکونه ځای پر ځای کړې دي چې د خلکو په کورونو باندې کله کله ډزې هم کیږي. زمونږ خبریال ذبیح الله غازی چې دغه سیمې ته ورغلی و دا رپورټ یې رالیږلی دی.
کونړ کې د ډیورنډ لکرخې د پاکستانو نظامیانو در اوختو خبره نه وینه ده، خو د سرکانو ولسوالۍ کې سیمه ایز خلک او پولیس وایي دغلته د مخامخ غرونو په راکوزو لمنو کې د هغې غاړې ځواکونو نوي امنیتي پوستې جوړې کړې. هر ماخام د کونړ جلال آباد له لوی لارې د غرونو په لمنو کې قطار څراغونه ښکاري. ولسي خلک وایي دغه د پاکستانو ځواکونو نوي جوړې کړې پوستې دي.
زه اوس د سرکانو ولسوالۍ د دونیي ساحې ته راغلی یم. دغلته مخامخ د محلي پولیسو پوسته ښکاري، مخامخ غر کې د پاکستانو ځواکونو پوستې ښکاري. دغه پوستې چې دي دلته د ځایي خلکو او محلي پولیسو په باور چې دا څو ورځې وړاندې جوړې شوې دي. زه چې په کوم ځای ولاړ یم دلته د غنمو کر شوی دی او یوه لویه خوړمبه ده چې هغه د ټکټر په واسطه باندې بیرته راډکه شوې ده، او د دې ځای خلک وایي چې په هغه پوستو کې چې پاکستانو ځواکونو جوړې کړې دي د دغه پوستو کې ټانک ودرولی دی او د دغه ټانک په وسیله باندې دا ځایونه ایستلي دي.
دلته سیمه ایز پولیس او ولسی خلک په دغه مسله کې تر نورو ډیر خبر دي.
دا پوستي ونی نه پوستي زه وایم دغه مخامخ زیات پوسته ده او دلته وردا شي
او دا ټانک مرمۍ و
ټانک مرمۍ و
او دا پاکستانو چې دا اوس پوستي جوړې کړې دي دا څونه ورځې کیږي او چیرته دي؟ دا کم ځای ده
دا مخامخ نه او پاس نه چې د سراشي او راغی چې شپې بلبونه لګیدلې او رڼای بږي
او دای تازه جوړی کړی.
دای تازه جوړی کړی.
البته پولیس نشته، څوک نشته ده.
سرحدي پولیس دی غلاند دی او پاس چې در سرحد ټول پاکستان نیولې ده.
دلته خو به نورې پوسټیم جوړی کړی.
کته د سراغلی دی او کته راغلی دی ورغالي کندو ته وای دغه باندې کته راغلی دی ټول افغانستان ټول بارډر نیولې دی. ټول بارډر پاکستان نیولې
دی. دا ځای نشته دی او دینه بار د غونډې شتلې دی. دا ځای نشته دی از موږ پوسټي خاصه دا ځای شتلې دی. او د هم دی خوراته غواړې او راځي پر روان.
اوس کم کم ځایونو کې دی نوې پوسټي جوړې کړې ستاسو
موږ هم دی ورغالي نه پاسه او اندې کوټکی سي جوړې کړې نشدې دی لاندې کوټکی کې ګلونو کانډو ته چرآځي دی ځکه چرتانه لارې
دلته جوړې کړې.
دلته جوړې کړې
دا پوسټي تازه دی.
تازه دی، بالکل تازه دی. اوسې
ځای اوسیدونکي وایي پاکستانو نظامیانو همدغه تازه جوړو کړو پوستو ته ټانکونه خېجولي او کلي بانډې پیولي چې ډېر خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
او توپونه پاکستان راړتولي او دا تېر هفته دغه ځای سره ولګېدې پاس غونډۍ سره بیا ګولۍ په دې کلي باندې رالې ټول کورونو کې ولګېدلې چنډې بې ولا مخکې هم راغلي او اوسې د غر په سر باندې ګروپونه هم لګولي پنځه پوستې خو معلومیږي چې دغلته کورونه ډیر نولین هم راکته شولې دي ورغان هم راکته شولو تقریبا د شل پنځش کډو خو زمونږ په نو سپ دی کلی کې دغه شولې څه سرکانو ته لاړ څه نو بعد ته
حکومت پټاس نه کوي
نو حکومت په دغه نو حکومت نمنګ خبر جوړاس پکې هو تیر وخت کې په څو ډزې کلی
د کونړ ولایت شورا غړی جمال الدین سیار وای دغه پوستي څو میاشتې وړاندې جوړې شوې
اوس چې کم چراغونه لګېدلې دا وسنی نه دي مخکې په ځینو په دوه درې ولسوالۍ کې لکه د مراورې ولسوالۍ شوله سرکانو ولسوالۍ شوله خاص کونړ ولسوالۍ شوله په دې ځایونو کې د صفري نقطو نه د پنځه سوه متره درې سوه متره دا راخوځېدلې دي.
که څه هم په سیمه کې افغان سرحدي پولیس په دې مسله خبرې نه کوي خو د کونړ امنیت قومندان پاسوال جمعه ګل همت وایي د هغه د ماموریت په دوره کې پاکستانو ځواکونو هیڅ نوې پوسته نه ده جوړه کړې.
زه په مجموع کې په دې مورد کې د سرحدي قواو سره په تماس کې یم زموږ سرحدي کنډکونه چې دلته وجود لري په دې کې زه تر فعلاً پورې دقیق موثق معلومات نه لرم چې مرسته چا ویلي چې په فلان منطقه کې د ډیرون پر کرزې فرشه د پاکستاني ځواکونو د خاصه کوم نوې پوسای فرانسوي زما د ماموریت په وخت کې دا تر اوسه چا ته راټولې نه ده.
د کونړ سیدونکې او ځینې امنیتي چارواکي مني چې د دغه ولایت په شپږو سرحد ته چیرمه ولسوالیو کې د تیرو څو کلونو په اوږدو کې پاکستاني نظامیان له ډیورن کرخې دي غاړې تر اوختي او ډیرو سیمو کې پوستې هم جوړې کړې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان د ملي پوز قومندانان وای چې د زابل د ولایت په څو ولسوالیو کې د داعش په مرکزونو باندې هوایي عملیات پیل کړي دي. دا عملیات په خاک افغان، دای چوپان، ارغنداب او میزانه ولسوالیو کې سرته رسیږي. پام وکړئ، له قندهار نه زموږ د خبریال عزیز الله پوپل را لېږلی رپورټ ده.
له تیرو درو ورځو راهیسې د زابل په خاک افغان او د چوپان ولسوالیو کې د افغان پوز هوایي الوتکو د داعش جنګیالیو ګڼ مرکزونه په نښه کړي دي. په زابل کې د ملي پوز د دوهمې لیوا در سیزوال ډګروال ګل محمد وایي چې تر اوسه په دې بریدونو کې یو وشتنه د داعش وسلوال جنګیالي وژل شوی او وطنه نورې جوبل شوی چې د هغوی مهم قومندانان هم پکې شامل دي. د عزت یې چې دغه هوایي نظامی عملیات به تر هغو دوام وکړي تر څو د زابل په شمال کې د داعش جنګیالیو ټول فعالیتونه له منځه نه وتلي.
د داعش ډله تقریبا زموږ د هوایي بمباردمان په اساس باندې تقریبا شل یوش نفرو تلفات لیدلې دي. و نفر د دشمن هغه غټ غټ خلک زخمیان سوله. نو بیا هم موږ د خپل نورو کشپی راپورو ته انتظار باسو. او د دای چوپان په ولسوالۍ کې سهار نن همدغه د شفقه عملیات په چوکاټ کې زموږ د ملي پولیسو ترمنځ په مشترک ډول سهار پر پنځو بجو باندې زموږ عملیات شمال شرق ته د چوپان ته شروع شو.
د زابل ولایتي شورا وایي چې د داعش جنګیالیو په سیمه کې د سربازګری هڅې پیل کړي چې ممکن په نږدې راتلونکي وخت کې د افغانستان د امنیت لپاره په یو لوی خطر بدل شي. د ولایتي شورا منشي عمر خان عمری وایي چې دولت باید تر بل هر وخت زیات د یاد ګواښ له منځه وړلو ته خپل پاملرنه زیاته کړي.
یاد داعش په نامه یاد القاعده په نامه باندې اشخاص راغلي دي او ځای پر ځای شوي دي. کوم ځای چې د ولس له لارې موږ خبریږو هلته چې ځای پر ځای شوي دي. دا طبي خبره ده چې د شمال ولایتونه د جنوب ولایتونه په مجموع کې د ټول افغانستان لپاره دا یو خطر دی او د خطر زنګ دی. نو علم دا ده چې د دې تر مخ چې دوی په فعالیت شروع وکړي دا باید په هغه ځای کې نابود شي.
د زابل په شمال کې د خاک افغان او د چوپان ولسوالۍ د روزګان ولایت په ګډون د مرکزی افغانستان له نورو ولایتونو سره هم نږدې پرتی غرنۍ سیمې دي چې له تیرې وکال راهیسې پکې د ځایي اوسیدونکو په وینا د داعش جنګیالیو پراخ مرکزونه جوړ کړي دي. خاک افغان ولسوالۍ چې له تیرو دیارلس کالو راهیسې له دولتي حاکمیت څخه د باندې ده تیر کال د وسلوالو طالبانو او داعش جنګیالیو ترمنځ د خونړیو نښتو شاهد هم وه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
ویل کیږي چې د قندوز د ولایت په دشتیارچی ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا په نومول شوي والي ملا عبدالسلام باندې مرګانه برید شوی. په مکړې لوقندز نظم د خبريال ګل رحیم نیازمن را لیکلی رپورټ.
په قندوز کې د سپینځر اته سواته زون قومندان شیر عزیز کمال وای چې تیر شپه د قندوز د شیرچی ولسوالۍ کې یو تن د طالبانو په منځ کې انتحاري برید کړي چې لامل یې څلور تنه وسلوال طالبان وجل شوي او په قندوز کې د طالبانو نومغول شوی والی مولا عبدالسلام ټپي شوی دی. کمال زیاتوي چې د دوی د معلوماتو پر اساس ځانمرګ د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی و چې پر مولا عبدالسلام د برید لپاره قندوز ته راغلی و. کمال زیاتوي
قرار د منګ د اطلاعات د باندې انتحاري شوی سړی چې د ننګرهار ولایت ته د چین د ولسوالۍ هغه بل سراغلی د باندې احتجاج کړی مګر دا خپله زخمي ده موږ نه ده څلور نفر مړي دي نو دا اوس د سند معلومه چې د چا د خانه سره خو د دې خپل منځ کې سره دا بری داعش حضور په قندوز کې زره دور نشته مګر دا که د ده دپاره دا ډلې مذاف کړی وي او انفرادي شکل باندې راغلی هغه بېله خبر مګر داسې یو سازماندي مرکز و دا شیونه دي قندوز کې ده.
د دشتیرچی یو تن اوسیدونکی چې له نوم اخیستو څخه ډډه کوي وای چې تیر شپه د طالبانو والی مولا عبدالسلام د ترکو په کلی کې په یو کور کې میلمه و چې چاودنه پرې شوې. هغه زیاتوي چې په دغه چاودنه کې څلور تنه طالبان وجل شوي او د طالبانو نومول شوی والی ټپي شوی دی.
او د همزم اوس د دې سات خبرونه واوري.
ټاکل سوي چې سبا د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس پیر سید احمد ګیلانی د جنازې مراسم پارک کې ترسره سي او لاغه ورسته د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې په خپلې پلانۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل سي. پیر سید احمد ګیلانی د شنبې په ماښام د کابل ښار د ملي امنیت په روغتون کې د ورپېښ ناروغۍ له امله د څلور اتیاو کلونو په عمر کې سا ورکړه. له تیرو درو ورځو راهیسې د زابل په خاکې افغان او د چوپان ولسوالیو کې د افغان پوځ الوتکو د داعش جنګیالو ګڼ شمېر مرکزونه پراشه کړي دي. په زابل کې د ملي پوځ د دوهمې لوا درستیز وال ډګروال ګل محمد وایي چې تر اوسه په دغه بریدونو کې یو دېرش تنه د داعش وسلوال جنګیالي وژل سوي دي او اووه تنه نور ټپیان سوي دي. په دې کې د دغه ډلې مهم قمندان هم شامل دی. په کندوز کې د سپینځر اته سوه اته زون قمندان شیر عزیز کاماوال وایي چې تېره شپه د کندوز د شیرچي ولسوالۍ کې یو تن د طالبانو پر منځ کې ځانمرګ برید کړی چې له امله څلور تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي چې او په کندوز کې د طالبانو نومول سوی والی مولا عبدالسلام اخوند ټپي سوی دي. کمال زیاتوي چې د دوی د معلوماتو پر اساس ځانمرګي د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکو وو چې په مولا سلام د برید لپاره کندوز ته راغلي وو. د هند اندرا پردیش په ایالت کې د یو اورګاډي د پټلۍ اویشتو له امله نه دېرش کسان وژل سوي دي او پنځوس نور ژوبل سوي دي. د اورګاډو د ادارې مسؤلین وایي چې تقریبا نیمه شپه د هراکنډ اکسپرس د اورګاډي و ډبې د پټلۍ نه واوښتې او د بل اورګاډي سره وجنګېدې. دا ماړوکو یو افسر وایي چې د ژغورنې عملیات تقریبا ختم سوي دي. د پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم سوی خو مسؤلینو په دې اکله تحقیقات پیل کړي دي. د رایټرز خبري اژانس راپور ورکړی دی چې په یمن کې د یکشنبې په ورځ د ځایي چارواکو پر وینا د ډرون الوتکې په یو برید کې د القاعده شبکې دوه غړي وژل سوي دي. که دا خبره تایید سي نو دا به د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ چې کال باندې پیل وکړ د واک وروسته لومړی برید وي. چارواکو د نوم د نښودلو پر شرط ویل چې دغه دوه کسان هغه مهال وژل سول چې د یمن د جنوبي صوبې بیدا کې د هغوی په موټر د توغندیو برید وسو. سپینې ماڼۍ د شنبې په ورځ په رسنیو کې دا تور ولګوه چې د جمهور رئیس د لوړې په مراسمو کې د خلکو ګډون په اړه چې کوم عکسونه خپاره سوي دي هغه سم نه دي. د شنبې په شپه د سپینې ماڼۍ ویاند سیان سپایسر د ټویټر د هغو پیغامونو او عکسونو په اړه سخت پر غبرګون وښود چې د واشنگټن په نېشنل مال کې د لوړې د مراسمو په عکسونو کې ځایي خالي ځایونه ښکاره سوي وو. سپایسر په مختصر بیان کې وویل چې د لوړې په مراسمو کې د خلکو د ګډون او لیدو دا تر ټولو لویه غونډه وه او خلک یې شاهدان ول او هغه څه چې خلک یې کوي چې دا وشي چې په مراسمو کې د خلکو دلچسپي کمه وه د شرم ځای دی او غلط کار دی. او د ترکیه پوځ وایي چې په سوریه کې د داعش یو سلو پنځه شپېته مرکزونه یې بمبار کړي دي.
ډیر محترم اوریدونکو زموږ لومړی ماښامنۍ پښتو خبرونه په څو شوبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو درې خبرونه شروع کیږي.